امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن پنجشنبه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې 13مه ده، چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې شپږمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي قواو د وستلو پر نیټې هیڅ موافقه نه ده سوي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې راغلی دی چې د امریکا په پوځي ماموریت کې هر ډول بدلون به حالت ته په کتو راځي. د امریکا ملت ته تیر شپه د کلنۍ وینا په ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې په افغانستان کې له دوو لسیزو جګړو او نښتو وروسته امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي دي. ټرمپ وویل چې له افغانستان څخه ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو ټینګار یې وکړ که د سولې موافقه وسوه نو د خپلو عسکرو په شمیر کې به کمی راولي. هغه داسې وویل:
In Afghanistan په افغانستان کې زما ادارې د طالبانو په ګډون ګڼو ډلو سره د سولې په هکړه ګټورې خبرې کړې دي، او که د سولې مذاکرات بریالي شي نو وبه کولی شو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر راکم کړو او ټول پام به ترهګرۍ سره مبارزې ته واړوو.
ټرمپ دا هم وویل چې لا تر اوسه پورې ورته دا نه ده معلومه چې د سولې خبرې به کامیابه سي او که نه، خو په کار ده چې سوله وسي. دا مهال شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې او تجهیزات ورکوي. امریکا خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړی دی چې د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ممکنه وتلو پرته به هم امریکا دوی یوازې پرېنږدي او داسې نیت هم نه لري، او نه به د داعش پر وړاندې د امریکا هڅې ختمې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ناویا غړو نړیوال اتحادیه چې د داعش ته د ماتې ورکولو په مخه جوړه سوي په واشنگټن کې د یوه کانفرنس پر مهال وینا پر مهال دا خبرې وکړې. هغه وویل چې په داسې حال کې چې جنگ بڼه بدلیږي، خو د امریکا به په خپلو اهدافو کې خپل کوم فرق رانولي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلو متحدینو او ملګرو ملتونو او ملګرو تر څنګ خپل پوځي قمندانان هغه وخت حیران کړل چې د دسمبر په میاشت کې د داعش پر ضد د فتح اعلان وکړ او ویل چې د سوریې څخه خپل 2000 امریکایي سرتیري بیرته راباسي. د بشري حقوقو فعال او د پښتون تاریخ غړي ګلالی اسماعیل د وی ورځ د توقيف نه ورسته خوشي سوي ده. د ګلالی خور سبا اسماعیل امریکا جخت دغه د خوشي کېدو خبر تایید کړی دی. د دمونی وردا چې ګلالی اسماعیل د فروری په 15 منټه پولیسو هغه وخت مونیول چې په اسلام آباد کې د ارمان لوړی د قتل پر ضد احتجاج کوي. د پاکستان پولیسو د ګلالی په شمول د پښتون تاریخ په لسګونه غړي لا هم نیولې دي. د بخښنې نړیوالې ټولنې د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول نیول سوي فعالان دي خوشی کړي. د ترکیه چارواکو ویل دي چې د چپانکره کې اته پولیسو ودانۍ نړیدلې، لږ تر لږه دوه کسه وژل سوي دي. د ژغورنې عملې شپږ کسه د نړیدلې ودانۍ څخه راستل دي او کوشش کوي چې پاتې نور کسان هم راوباسي. په دغه ودانۍ کې 14 اپارټمنټونه ول او 40 څخه زیات کسان پکې اوسېدل. د استنبول والی ویل چې د ودانۍ اخرنی درې پوړي غیر قانوني جوړې شوې وي. سمدستي دا نه معلومه چې څومره کسان په دغه ودانۍ کې د خاورو او خزلو لاندې دي. د فلسطین یو مهم چارواکی ویل دي چې فلسطینیان راتلونکي ونې په پولند کې د منځنی ختیځ پاړه یو کانفرنس ته نه دي بدل سوي، او تر څو چې امریکا خپلې پالیسۍ نوي بدلی کړي او دوی داسې هیڅ خواهش نه لري چې یو داسې کار په داسې یو کانفرنس کې ګډون وکړي. نبیل ابو رحنده چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ویاندې د چهارشنبه په ورځ ویل چې د امریکا اوسنۍ پالیسۍ به یوازې بې معنی نتیجې ورکړي. امریکا او پولند په پلان کې لري چې د فروری په 14 او 14 نیټه یو کانفرنس راوبولي چې هدف یې په سیمه کې سوله او امنیت راوستل دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پلان لري چې په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. فلسطینیان د ټرمپ حکومت په دې تورنوي چې د اسرائیل په غیر عادلانه توګه د اسرائیلو طرفداري کوي. دوی وایي چې تر څو چې د فلسطینیانو یو آزاد دولت چې پلازمینه ختیځ بیت المقدس نوی او پر رسمیت نوی منل سوی، فلسطینیان به د امریکا لخوا پلان سوی د سولې نوښت رد کړي. د پاکستان ستري محکمې د دغه هیواد پر پوځ او د پوځ استخباراتو پر ادارې انتقاد کړی دی او ترې غوښتي دي چې د بیان ازادۍ محدود نه کړي او د دغه هیواد په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د پاکستان د ستري محکمې په فرمان کې راغلي دي چې کله چې د وسلوالو قواو هر غړی په هر ډول سیاست کې د بیان د ازادۍ د مددو لپاره ګام اخلي، په حقیقت کې د پوځ حیثیت او مسلکیتوب ته تاوان رسوي. په دې فرمان کې د حکومت مشرانو ځمکنیو هوایی او سمندري قواو ته سپارښتنه سوي چې د هغو کسانو پر ضد چې د خپلې لوړې څخه سرغړونه کوي اقدام وکړي. روسیه ویل دی چې هغوی د وینزویلا نیکولس مادورو د هیواد جایز واکمن منلی او د هغه د ملاتړ لپاره هر څه چې اړین وي وبه کړي. له دې سره سره روسیه دا تور هم لګولې دي چې امریکا رخوا د وینګواډو موقتی جمهور رئیس منل د پاڅون ملاتړ معنا لري. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. په مخکې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان او سوریې څخه د امریکایي عسکرو د رئیسولو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو په مقابل کې د امریکا ځینو نږدې انډیوالانو په محتاطانه ډول عکس العمل ښودلې دي، خو د ځینو سره یې د ټرمپ د خارجي پالیسیو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. له لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په مخوستن په خپله کلنۍ وینا کې وویل چې له طالبانو سره باید د سولې مذاکرات ته موقع ورکړل شي. همداراز ټرمپ اعلان وکړ چې په دې میاشت کې به د ویتنام د دانانګ په ښار کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره دویمه سرمشریزه غونډه وکړي. د امریکا ځینو متحدینو د دې اعلان په مقابل کې په محتاطانه انداز هرکلی کړی، خو کارپوهان وایي فکر نه کوي چې شمالي کوریا به د اټومي وسلو نه لاس واخلي او یا به طالبان وکولی شي چې په لاسلیک شوې موافقې باندې عمل وکړي. کارپوه جیمز بوایز وایي
I would imagine that there are many people in South Korea who are concerned at this point that perhaps Donald Trump might continue that withdrawal process and talk about bringing American troops home.
جنوبی کوریا کې ډېر خلک په دې اړه اندېښنه لري چې ټرمپ به له شمالي کوریا سره د هغه هیواد د اټومي وسلو د محو کولو په باب یو موافقې ته ورسیږي، او شاید چې د جنوبی کوریا نه د امریکایي عسکرو د راوستلو پروسه پیل کړي او دا اعلان وکړي چې د کوریا لټاپ وزمه نه دي امریکایي عسکر راستانه شي او خپل کورونو ته راشي. په لندن کې د چټام هاوس په نوم د یوې علمي موسسې کارپوها وینجما پوری په دې نظر ده داسې شواهد موجود دي چې ښایي د شمالي کوریا مشرانو عزم کړی چې د اټومي وسلو نه هیڅکله هم صرف نظر ونه کړي او اوس هم د دغو وسلو ودې او پراختیا ته دوام ورکوي. ټرمپ یو ځل بیا خپله ژمنه تکرار کړه چې امریکا باید د دوو قیمتي جنگونو نه، یعنی د افغانستان او د سوریې د جنگونو نه نور ځان رخلاص کړي. هغه وویل
We have spent more than $7 trillion in fighting wars in the Middle East.
مونږ تر اوسه پورې په منځني ختیځ کې پر جنگونو باندې 1 trillion یعنی 2000 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. زه غواړم چې زړه پالیسي بدله کړم او نوې لار غوره کړم. زما په فکر ستر ملتونه هیڅکله هم په نه ختمیدونکو جنگونو کې ځانونه نه ښکیل کوي. ټرمپ خپل وینا کې ویل کله طالبانو سره روغه وشي نو د امریکایي عسکر له افغانستان نه راوباسي. هغه زیاته کړه چې په سوریا کې داعش تر ډېره حده پورې ماته خوړلې، خو له افغانستان او سوریې نه د امریکا عسکرو د راویستلو په اړه د ټرمپ څرګندونو د امریکا انډیوالان ورخطا کړي دي. ټرمپ وویل چې دا دواړه اوږده او نه ختمیدونکي جنگونه باید نور پای ته ورسول شي، خو د افغانستان او سوریې نه د امریکا عسکرو د راویستلو په اړه د ټرمپ څرګندونو د امریکا ځینې انډیوالان اندېښمن کړي دي. بوای یو ځل بیا وایي
as to whether you can really rely on the Taliban to deliver on any peace settlement that might be agreed. Certainly a lot of concern by women.
دا چې تر کومه حده پورې به څوک وکولی شي چې پر طالبان باندې د لاسلیک شوې موافقې د عملي کولو باور وکړي، ځواب یې ګران دی. په افغانستان کې ډېرې ښځې اندېښنې لري، نه پوهېږي چې طالبان حکومت به د هغوی لپاره څه معنا ولري. همداشان که ټرمپ له سوریې نه امریکایي عسکر راوویستل نو د اسلامي دولت یا داعش د حملو د خطر او د سیمې د بې ثباتۍ امکانات به زیات شي او له همدې امله له ځینو خلکو سره اندېښنې موجود دي. ټرمپ پر روسیه هم نیوکې وکړې او ژمنه وکړه که روسیه له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې نه سرغړونې ته دوام ورکړي دی به د دغه معاهدې نه ووځي. ټرمپ په خپله وینا کې اروپایان هم ښه وټکول او ویل چې اروپایانو خپل نظامي لګښتونه کم کړي دي. د چارو څارونکو وایي دا ښکاري چې د ټرمپ د دې وینا په نتیجه کې د هغه د دې بیانې اصل مقصد او هدف په داخل د امریکا کې د خپل طرفدارانو ملاتړ حاصلولو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر عمر زاخل وال ویلی چې په مسکو کې د بین الافغاني غونډې په پای کې خبر سوی پریکړه لیک د سولې په اړه یو واضح کرنلاره څرګنده سوې ده او په راتلونکو غونډو کې به دا کرنلاره نور هم روښانه سي. ښاغلی زاخل وال چې د مسکو د غونډې یو برخوال هم دی، د مسکو څخه د امریکا ژغ د خبریالې زیبا خادم سره یې مرکه کړې او د خبرې کړې دي.
محترم زاخل وال صاحب، غونډه ختمه شوه او یو پریکړه لیک هم را رسیدلی دی ټولو خلکو ته، موږ هم ولوستو. زه غواړم اوریدونکي ستاسې نه واوري چې د پریکړه لیک کې غټې خبرې څه دي.
اول خدا دی چې څه چې په پریکړه لیک کې نه دی راغلی او موږ لیدلی دي، هغه د اخلاص فضا وه، خصوصا د طالبانو د استادو په منځ کې هغه د انعطاف خودنه وه. هغه او همدارنګ ځینې ټکي بیا ستر ټکي په پریکړه لیک کې شته. هغه دا دی چې په مشترک یا ګډ پریکړه لیک کې چې په دې کې طالبان هم تعهد لري، په هغې کې د نظام ساتنه، د ملي ادارو نهادونو په شمول د دفاعي او امنیتي ادارو ساتنه، اصلاح ساتنه او 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 ټینګښت، په هغې کې د ښځو حقوقو ته، سیاسي، اقتصادي، تعلیمي، سیاسي، د ټولو اجتماعي، د ټولو ته ژمنه، په هغې کې دې ته ژمنه چې په افغانستان کې به یکه تازه حکومت نه وي، په هغې کې به د ټولو اقوامو، ټولو خلکو د ملي مشارکت د لارې او د سیاسي برخه اخیستنې د لارې په ګډ حکومت کې ټوله برخه لري، په هغې کې د ټولو وګړو اساسي سیاسي حقوق دي، هغې ته ژمنتیا، په هغې کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمنتیا، په هغې کې همدارنګه یو بل منلو ته، ملي یووالي ته، او همدارنګه هغو پالیسیو ته چې هغه د نننۍ نړۍ سره همغږي وسي، هغې ته ژمنتیا. دا ټولې سترې خبرې دي. البته ډېر زیات دي چې زه پکې نشم لوستی، خو طبعا پریکړه لیک تر خوشبختانه دی چې هغه دې مونږ نشر کړ، د ټولو په مخ کې دی، لیدی شي. هم پریکړه لیک د ډېرو هیلو راټوکوونکی دی، او همدارنګه ما درته ویلي چې په کم انعطاف سره او اخلاص سره.
تاسو خو بله روحیه موم تشریح کړل چې هغوی ډېر انعطاف پذیري وښوده، چې ښه خبره ده او ټیک مو هم غټ غټ بیان کړل. مګر یو خبره چې اوسه پورې کېدله چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې د دغه داسې ذکر نه دی شوی چې دا به دې ته لار هواره کړي چې بیا مخامخ خبرو ته زمینه مساعده شي. دغه ذکر هیڅ نه دی راغلی. دا ولې
ذکر پکې شته؟
چیرته شته؟
په هغه کې راغلی دي چې د همشمولو بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې په افغانستان کې سوله راځي، او همشمولو افغاني مذاکراتو ته پابندي، په همشمولو کې ټول راځي.
دا ساس انتباده ک بحثونو کې دا خبرو شو، دا تضمین شو،
من کامی کافی بحثونه کړی.
ځینې
شاید مثلا د افغانستان د خلکو د لپاره په اوربند ډیر ستره خبره وي، په دې کافی بحث کړي.
صحیح.
دا به دوی چې دا زمونږ لومړنی بین الافغاني ناسته و، همدارنګه ژمنتیا ده چې په ډېرې نکتوراتونکي کې به مونږ دوه ناسته په دوحه کې کوو. نو ځینې مسایل چې دلته مونږ په هغې باندې په اتفاق سره او یا په توافق سره ونه رسېدو، امیدواري مو دا دی چې هغلته ورسېږو. نو قدم په قدم انشاءالله وړاندیزو. لومړی قدم چې نن و، ډېر ستر قدم و، یا ستر قدمونه ووایم په ډېرو ارسو.
زخیر ول صاحب، او تاسو ویلې چې په دې مسایلو، مهمو مسلو باندې خو توافق شو کنه، نو د قطر غونډې ته ډېر سخت ضرورت دی. کم ټکي پاتې دي چې تاسو غواړئ ور باندې خبرې وکړي؟
مثلا ډېر ټکي پاتې دي. مونږ د همدا اوس په افغانستان کې وینه جاری ده، څومره زر تر زر کولی شو چې د دغه وینی جریان بند کړو.
یعنی ور بند، یعنی پور بند غږیږي.
بالاخره بالاخره سوله په سولې باندې څومره چې مونږ غړي دي کیږي تر څو لا جنگ روان دي. افغانان به په هغه وخت په سوله باور ولري چې جنگ بند شي، نو مونږ لیوالتیا او 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 عجله دې ته چې څومره زر هغه نقطې ته ورسیږو چې دا روان جنگ چې دواړه طرف پکې افغانان لري او روزانه په سلونه افغانان قرباني کیږي چې دغه ویني بهیر بند کړو.
ښه، یو بل مسله د امریکایي قواو د خارجي قواو د وټلو په حق له تشويش ته نه دا مسله حل ده.
هغه پدې چې امریکا خپل توافق کړی طالبان سره چې
اصول
په بشپړه توګه وځي د افغانانو په ګټه هم ده چې د سولې په نتیجه کې بهرني حضور په افغانستان کې پنځه چیزه کې د دوی دوامدار حضور په افغانستان کې د سولې بایس نه دی ګرځېدل، بلکې د لا زیات کړ کېچ بایس ګرځېدل، د بي ثباتي بایس ګرځېدل. فلحات د دوی وتل د افغانستان په ګټه دي.
ښه، ډیره مننه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تر نو ورځې پرون د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په سلګونو پاکستانیانو د کشمیري بیلتون غشتونکو سره د پیوستون د ورځې د کلیزې د لمانځلو په موقع د هند تر کنټرول لاندې د کشمیري مبارزونو په ملاتړ مظاهره وکړه. د امریکا ژغه د خبريال ریچارډ گرین د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
دغه ورځ چې هر کال په پاکستان او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کشمیریانو سره د پیوستون د ورځې په نوم لمانځل کیږي، د اسلام آباد نه علاوه په کراچۍ کې هم ولمانځل شو. د پاکستان د جماعت اسلامي محافظه کار سیاسي ګوند په سرګون ملاتړ کوونکو په پرونی مظاهره کې ګډون کړو. دا خلک وایي چې کشمیري بیلتون غوښتونکي د هند د کنټرول نه د خپل ځان د آزادولو لپاره جنگ کوي. موږ باید ملاتړ وکړو.
The demand of Kashmiri people is that they should be given
دا د کشمیریانو د طرفدار حریت کانفرنس په نوم د پاکستان د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د منتظم سید عبد الله ګیلانی غږ دی چې په مظاهره کې وینا کوله. نوموړي ویل د کشمیر ولس خپله ازادي غواړي او باید چې د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم ورته د خپل سرنوشت د ټاکلو حق وربخل شي. کشمیریان باید حق ولري چې خپل پریکړه وکړي چې له پاکستان سره یو کیږي او که په هند کې پاتې کیږي. خو پاکستان او هند دواړه د کشمیر پر ټوله خوره باندې د ملکیت دعوه لري. کشمیری بیلتون غوښتونکي له 1978 هجري شمسي کال نه د هند د پوځ او امنیتي قواو پر خلاف جنګیږي. که څه هم چې یو شمیر کشمیریان له پاکستان سره د یووالي ملاتړ کوي، خو د کشمیر د خلکو اکثریت د کشمیر د دواړو برخو د بشپړې ازادۍ غوښتونکي دي. لبل خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان او جمهور رئیس عارف علوی په دې مناسبت په خپل جلا جلا بیانونو کې په کشمیر کې د هند پالیسۍ او غندنه کړې ده. دواړو ژمنه وکړه چې پاکستان به د هغوی په وینا د کشمیر له ولس سره خپل ډیپلوماتیکي او اخلاقي ملاتړ جاري ساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د بامیان په ولایت کې د شوزو چارو ریاست وایي چې سش کالې د دیارلو سحوغو قضیو مخه ونیول چې نجونې به پکې کم عمره واده سوي وي. دغه ریاست وایي چې د کم عمر نجونو د ودیدو د مخنیوي لپاره مبارزه روانه ده، خو بیا هم د بامیان په ډیرو سیمو کې وړې نجونې ودیږي. نور تفصیل په رپورت کې واوري. د بامیان په ولایت کې د شوزو چارو ریاست وایي د پولیسو لخوا چې سش کالې د دیارلو سحوغو قضیو مخه ونیوله چې نجونې به په کم عمر کې واده سوي وای. دغه ریاست په شوزو باندې د تاوتریخوالي 102 قضیه ثبت کړي چې دیارلس یې په خام عمر کې د نجونو واده کول و. کریمه سالیک د بامیان ولایت د شروزو چارو رئیس وایي
شما میبینین که ازدواجای زیر سن در درون قریجات فوق العاده زیاد است و ما هرچی که تبلیغ میکنیم آگاهی میتیم بر مردم که یک طفل 13 ساله 14 ساله هنوزم با بازی است
دا کم عمر انجونو د ودیدو د مخنیوي لپاره مبارزه روانه ده خو بیا هم د بامیان په ډیرو سیمو کې وړې انجونې ودیږي اکثره قضیه د محلي زورواکو د مداخله په وجه په ریاست کې نه ثبتېږي میرمن سالیک زیاتوي چې په اکثره کلو او باندو کې موږ و خلکو ته تبلیغات او پوهاوی ورکوو مګر متاسفانه بیا هم دولس کلنې او څوارلس کلنې نجونې د کورنیو لخوا د زیات عمر لرونکو سړیو ته ورکول کیږي میرمن سالیک وایي هغه کم عمر نجونې چې د زیات عمر سړیو ته د واده کولو څخه مخنیوی سوی اوس د دې ریاست لخوا د امن په کور کې ساتل کیږي د بامیان ولایت د شوزو چارو ریاست لخوا د ورستۍ کې د داسې یوې دولس کلنې نجلۍ د واده کولو مخنیوی کړی چې د دې نجلۍ معتاد مور او پلار یوه 15 کلن سړي ته د 500 افغانیو او یوه غوایي په بدل کې خرڅه کړې شګوفا ثاقب د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مسؤله وایي
د سارانوالی اختصاصی من خشونت علیه زن و متخلفات اطفال از قماندانی امنیه و امریت خشونت های فامیلی
د دې ولایت د شوزو د حقونو مدني فعالان وایي چې اوس هم د بامیان ولایت په ډیرو سمو او ولسوالیو کې وړې نجونې ودیږي د بامیان ولایت مدني فعال محمد امین دانشیار امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل
دندن قربانی دیگر هم سالهای قبل داشتیم و د دې راستا ما امیدوارستیم که درست
موږ د بشر د حقوقو د کمیسون او د بامیان د والی سره دا مسأله مطرح کړه اوس هم د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او د شوزو چارو ریاست وایي چې په هیڅ ډول د کم سنه نجونو د ودیدلو اجازه نسته
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
د افغانستان د پوهنې وزارت د افغان جنو د ښوونې او روزنې لپاره نوې پالیسي جوړه کړې د هیواد تعلیمي وضعیت ته په کتو دا مهال څومره اړتیا ده چې د نجونو د تعلیم لپاره دې نوې پالیسي جوړه سي د پوهنې وزارت د نجونو د تعلیم د برخې رئیس تورپیکی مهمن په دې حق له آشنا رادیو ته داسې وویل
او طبعا د نجونو پر ښوونه او روزنه پانګونه د هیواد د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د منځکولو لپاره اغېزناکه لاره ده او دا ایجاب وکړو چې باید موږ یو پالیسي ولرو چې د هغې پالیسي په رڼا کې وزارت معرفه کولی شي چې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره کوټلي ګامونه واخلي
د نجونو د تعلیم په نوې پالیسۍ کې کومې نوې خبرې شاملې دي هغه غټ ټکي څه دي
د دې پالیسۍ غټ ټکي د نجونو د زده کوونکو د شمېرې زیاتوالی د ښځینه ښوونکو ګمارل او په لرو ولسوالیو پرتو سیمو کې د نجونو لپاره په هله ولسوالۍ کې د مکتبونو پرانیستل او نوي مکتبونه جوړول او نجونو ته د نجونو تعلیم ته خاصه توجه
نه مقصد څه دی
خاصه توجه دا چې د نجونو ټولو ضرورتانو ته لومړیتوب ورکړل شي تعلیم په ټولو اخده ټولو اولاد د افغانستان د هلکو ژنۍ خو چون په دې شرایطو کې نجونه پاس پاتې دي نجونو مخکې خنډونه ډېر دي ستونزې زیاتې دي اوله باید په یوه لویه آګاهي آماګاهي د ټولو کورنیو علماو او ټولو مشرانو ته ورکړل شي چې هغې د نجونو د تعلیم نه ملاتړ وکړي او بیا د ښوونې وزارت په اقتصادي بنانې خاصه بودیجه دې ته علایده کړي چې نجونو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي تر څو هغې تعلیم ته لاسرسی زیات شي او مکتبو کې شمولیت او د دې د تعلیم تداوم پیدا کړي
د پوهنې وزارت د ارقامو له مخې دا مهال 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته د تګ نه پاتې دي چې دې کې 75% جنکۍ جوړي دغه 75% ته د تعلیم زمینې برابرول چې تاسې اوس نوې پالیسي ورته جوړه کړې ده نو دغه شرایط ورته څنګه برابروي چې دغه پالیسي تطبیق شي
ګورنانه پالیسی چې مقصدونه یعنی پلان ټول شو ټول د هواد ټول کچه داخله و دی او هغه یعنی لمړی ګام دی چې ټول د اوس میډیا بار په تاسو پورې دا خپل په کابل ټول تلویزیونونه کې دا په دې لپاره پراخه توګه یعنی ټول ته هغه ورسې لو ټول پوښ دا پالیسی جوړ شو د دې تدقیق کې ډونرانو او نورو همکارو د بینلمللي ادارو څخه غوښتنه وشوه چې د دې په تدقیق کې کومک وشي، مالی مرسته وشي. د دې په څنګ کې د نورو وزارتونو لکه د اقتصاد فرهنګ وزارت، د کار مشبه وزارت، عالي تحصیلات او خود چالو وزارت، د دې وزیران رابلل شوي وو. د دې نه هم دا تعهد واخیستل شو چې دوی دې باید هم د نجونو د تعلیم په سره د پوهنې وزارت سره ګډې مرستې وکړي او ګډ غږ پورته کړي.
تورپیکی جان مکتب ته د نجونو د تلو په برخه کې یو غټه ستونزه مغه فرهنګي ممانعتونه دي، یا د کورنیو ذهنیتونه دي ته نه دي جوړ چې دوی باید خپل جنکی مکتب ته ولېږي. په دې برخه کې په پالیسۍ کې کوم ځای شته دی یا څه په نظر کې نیول شوی دی چې اول څنګه ذهنیت سازي وکړي چې یو کورنۍ حاضره شي چې جنۍ ولېږي مکتب ته؟ بیا امنیتي مسایل تر ټولو مهم دي چې د کورنۍ د پاره وزغټ دلیل ده.
کورنۍ باید څه ماده کیږي چې دوی اگای باید وسو شي، کور په کلی باید څرلی وشي، کور په کور کې ټیمونه وګرځي، لکه خون لکه د مکتب مدیر لکه د نظارت غړي همدا شکل د ټول ولایتونو د مرکز نه وسره خزینه ټیمونه یو ځای شي او په کور په کور باید وګرځي او خلکو ته دا وایي چې د تعلیم ټول حق ده. دا د اروان په دی ارمن ټول کول چې باید کورنۍ او د دولت دوارو دنده د شګر سره حالې دلی وکي. نو د دې پالیسی پرانا کې دغه فعالیتونو ته هم زیاته ده او هم دې ته د بودیجې د تطبیق د پلان څخه دا یو تګلاره ده. دا یو سراغ ده چې دې په سرک کې موږ ولې شي چې هغه تورې کوتور کنجونه او تور ځایونه پلانای شي او موږ شو کولای چې هلته هم د تعلیم غږوره سره کنجونه ده.
بله، ډیره مننه تورپیکې جانې کور ودان.
مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د کمیرون اسکر د مرکزی افریقا د جمهوریت سره په سرحد کې د هغه وخت څخه ځای پر ځای سوی دی چې د سرحدي سیمو څخه وسلوالو ډلو چې د دغه جمهوریت څخه کمیرون ته اوښتي وه یو شمیر کلیوال وتښتیدل. د امریکا جغ خبریال په دې اړه رپورټ را لېږلی.
دا ډګروال مانا بو ابوبکر دی چې د کمیرون د جاندارمو او د پولیسو د ملي قوې 500 تنو ته د هدایت ورکړي چې د کیمرون د جمهور رئیس پاول بیا د امر په اساس به هغوی بیلیل خار خوش کوي او په سرحدي سیمو کې به پوستو کې ځای په ځای کیږي چې ملک ته د وسلوالو بدماشانو د راتګ مخه بنده کړي. هغه وایي
د هیډ اف سټیټ کمانډر ان چیف اف د ارم فورسز هاز سېډ د فینومنوم اف هوسټیج ټیکینګ with ransom asking must stop.
د ملک د وسلوالو قواو اعلی قماندان ویل دي چې د پیسو په بدل کې د خلکو د تختولو دغه بدی پیخي باید ختم شي او په سرحد کې هم اسکر دي د پاره ځای پدې شي چې دغه مقصد ترلاسه شي. پرون د چهارشنبه پر ورځ اسکر د 15 کلن د قان سره چې وسلوالو تختولې خپل وطن ته راستانه شول. دغه د قان وای چې د کیمران اسکرو هغه د مرکزی افریقا د جمهوریت په سرحد کې پیدا کړی دی. هغه وایي
چې ته کیکنپل او زام ویرون دی.
هغه نور لس ورځې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چې لاسونو خپې په زنجیرونو ترل شوی د برم تکونکو سره تیری کړی دی. د کیمرون حکومتي مقامات وایي چې په سرحدي سیمو کې د عسکرو د ځای په ځای کول نه دوه هفتې وروسته تقریبا 130 تنه تختول شوي کسان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي او هم په سرحدي سیمو کې ډیر وسلوال سړي خلاصلا شوي دي. د بیلیل د خار یو اوسیدونکو عبد النانا وای چې د هیله لري چې په ملک سوله ټینګ شي. هغه وای چې چیرې په دغه خار او اطراف کې بې ثباتی هم وي دا غیلت بداوي چې وسلوال بدماشان محلي مقاماتو ته رشوت ورکوي. د کیمرون د کابینې یو وزیر پاول اتنګا نجی چې په دې هفته کې د وسرو د سیمه ته تللی وو خلک بیرته راتګ ته تشویق کړي دي. هغه وای چې د عسکرو او د ملشو د کار نه خوشاله دي. غوی هر څوک چې د وسلوالو خلکو سره مرسته وکړي هغه به هم ترورست وګڼل شي. هغه وایي ما وی ته ویل چې وی باید د ټوریزم په ضد جنگ کې برخه واخلي. دانش کېدل چې هم د حکومت کې کار وکړي او هم د ټوریسټ وي. کیمرون د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د سولې د ټینګول د پاره د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ 1400 واسکر التا استولی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې هغه وخت نارامۍ راو پاره دلی چې د هغه ملک جمهور رئیس فرانسیس بوزی چې ډیر وخت په قدرت کې پاتې شو په 2013 کال کې د یاغي مسلمانانو په زور د قدرت نه لری کړی شو. په تیر هفته کې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د افریقایي اتحاد مقاماتو ویلي وو چې د دوی په سرپرستۍ په سودان کې د سولې په خبرو کې سور لسو یاغي ډلو ویلي چې دوی به هم د سولې موافقه اومني. تر اوسه پورې د سولې د موافقې جزئیات لا معلوم شوي نه دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.